السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2019 کال د مې د میاشتې سلورم نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو، خو تر ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونه له منور شانه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان الیکشن کمیشن د پنجاب په یو صوبایي حلقه کې د خزو د کم رایو په شکایت خپلزانی اکشن اخیسته دی. د حزب اسلامي مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار کابل ته رسیدلی دی او د ایران د کویلۍ په کان کې د مړو شوو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. او اوس خبرونه د تفصیل سره، د پاکستان الیکشن کمیشن د پنجاب چکوال په یو صوبایي حلقه کې د انتخاباتو په عمل کې د خزو د رائے نه اچولو په معاملہ خپل ځانی اکشن اخیستی دی. الیکشن کمیشنر سردار رضا خان د چکوال په پی پی درویشتمه حلقه کې د خزو رائے نه اچولو په اړه ویلي، چیرته چې هم خزې لري عمل نه بهر کړل شي هغه انتخابات به لغوه کوي. د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نن په دې اړه مشال لري تو ویل
چکوال کی شپک پر نکسیشن دا سی وی پاہی کی خواتین وجی دنگا لکا آبا و اجداد وقت نونگا لکا اوٹو نار آلتا ووٹ ندے شوی نی ریٹن نگا سر سمپل دا ویری دی لکا دی دگنو کی خواتین ووٹ ندے شوی الیکشن کمیشن اس دان مطمئن کئی چی آیا دے بانی سو زور دبار دستی و طولی را غفتی دی او ثابتی شوی نو اگولا بیا لکا سزام تجلس کی گی او الیکشن بمال تبیا کی.
نوموړی زیاتوي چې په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو هڅه روانه ده، چې دا راز په کومو حلقو کې د ښځو مجموعي رایې د 10% نه ښکته وي په هغې حلقو به بیا انتخابات کیږي. د حزب اسلامي مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار د دغه حزب له یو شمېر جګپوړو کمانډرانو سره کابل ته رسیدلی. د یاد ګوند ویان حمید عزیزی نن مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی حکمتیار له خپلو پلویانو سره د کابل په دارالامان سیمه کې په هغه ځای کې چې د ده له وړاندې ټاکل شوی و ورغی. د عزیزی د معلوماتو له مخې حکمتیار به نن له غرمې وروسته 2 بجې ولسمشریزې ماڼۍ ته په هغو مراسمو کې د ګډون لپاره ورشي چې د هرکلي لپاره یې جوړې شوې دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامی یو بل ویان حشمت الله ارشد وای چې ښاغلی حکمتیار به د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د اعلی افغان چارواکو سره د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د دې جګړو له وجې د سیمې ګڼ خلک خپلو کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی نن مشال ریډیو ته وویل
د دغه خطو پر مهال وو کورونه سوځول شوي دي. د داعش او وسلوال طالبانو له لوري یو څلوېښت کورنۍ جلال آباد ته بېځایه شوي دي. تر 200 نورې کورنۍ د چپرهار شاوخوا نږدې سیمو ته بېځایه شوي دي.
د طالبانو او داعش خپلمنځي جګړې د تیرې میاشتې په اخرو کې سخت شوې. تیره اونۍ په جوزجان ولایت کې د دواړو لورو ترمنځ په جګړو کې تر اتیا او زیات کسان وژل شوي دي. د چپرهار د جګړې د مرګ ژوبلې مکمله شمېره تر اوسه نه ده خپره شوې، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دواړو لورو په لسګونو کسان وژل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په ایران کې د کویلې د یو کان د چاودنې وروسته نن په دویمه ورځ هم د ګیروشو کان کیندونکو د لټون هڅه روانه وه. په دې کان کې د ژوندي پاتې مزدورانو د موندلو امکانات په کمېدو دي. بلخوا د ایران د مزدورانو د چارو وزیر ویلي په دغه پیښه کې د مړو شمېره 15 ته ورسېده. چارواکو د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا ته ویلي دغه چاودنه تېره ورځ د دې هېواد د ګلستان ولایت په یو کان کې د میتین ګیس د اخراج له وجې شوې ده، چې پکې د چاودنې په وخت خواوشا اتیا کان کیندونکو کار کاوه. ویل کېږي چې دغه کان کې ګیرو کسانو کې هغه امدادي کارکوونکي هم شامل دي چې له چاودنې متاثره شوي کسانو د ایستلو لپاره کان ته ننوتي وو. وروسته دغه کان په مکمله توګه وغورځېده. ځایي رسنۍ وایي چې په دې پیښه کې 9 کسان ژوبل شوي هم دي. د شام د ولسمشر بشار اسد مخالفینو د کازاکستان په مرکز استانه کې د شام په اړه د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ او په حکومت یې غږ کړی دی چې بمباري ودروي. د شام د ملي اتحاد ویان احمد رمضان د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ پرون په دغه اړه یو بیان خپور کړو. احمد رمضان په دغه لنډ بیان کې وویل دوی وړمبې له حکومت د بمبارۍ د ودرولو په اړه د ژمنې پوره کولو لپاره یو دستاویز وړاندې کړو او بیا یې په مذاکراتو کې د ګډون نه کولو فیصله وکړه. بلې خوا ته احمد رمضان وویل چې د دوی پلاوی به په استانه کې پاتې شي چې د اوربند په سرغړونو خبرې وکړي او د روس لخوا د محفوظو ځایونو د تجویز په اړه خپلې پوښتنې وړاندې کړي. د سولې دا خبرې د ایران، ترکی او روس په مرسته کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی دی په اوسنی وخت کې د امریکا او روس ترمنځ تقریبا هیڅ باور نشته. ټیلرسن پرون په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ته په وینا کې وویل روس نن سبا په خاصه توګه د وسلو د کنټرول د تړون او د یوکرین په بحران کې مرسته نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ د اړیکو په ځای کولو لپاره یې یو شمیر هڅې کړې دي. ټیلرسن وویل امریکا تیاری نیولې چې د شمالي کوریا لخوا د ایټمي پروګرام د پراخولو پر ضد په پیانګ یانګ نوي بندیزونه ولګوي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فلسطیني انتظامیه مشر محمود عباس پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرې کړې دي او په منځني ختیځ کې د سولې ویلاوزنامې ته د رسیدو هیله یې ښودلې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن راوستل غواړي او دا کار به سرته رسوي. دا راز محمود عباس هم هیله څرګنده کړه چې دوی د سولې په اړه د هڅو د بریالي کولو صلاحیت لري او ولسمشر ټرمپ د سولې د پروسې د سرته رسولو هوډ څرګند کړی دی. تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج زهیر د کرنسیوبۍ او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ غسل کیږي او په 1.46 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 80 پیسي. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او یا پیسي او 25 روپۍ 90 پیسي. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25 روپۍ 60 پیسي. یو افغاني په 1 روپۍ 50 پیسي او په 1 روپۍ 50 پیسي. او 308 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ غسل کیږي او 308 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، بنو کې 2.5 او 5.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال ملا سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې تاسو لپاره د ریپورتونه لرو. د پاکستان الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره په هر حلقه کې د خزو کم از کم 10% ووټونه ضروری ګرځولې دي.
اوس چې کوم ریفارم در روان دی پای کې دا چې 10% به پارټي چې نه پابند دی چې ډایرکټ سیټونه خواتین نه ورکړي او 10% پونه.
د خیبر ایجنسی د باړې اوسیدونکو له حکومت سره ګیلې لري
چې کومه د باړې بازار د کلو دوه خبره شوی او کومه ودی شوی هغه بالکل ټول د نش برابر دي. نه صحت سیستم ټیک شوی راي نه اډوکیشن سیستم ټیک شوی راي.
په هفته وار پروگرام روخانه مستقبل کې درته د هغو پښتنو ځوانانو د تعلیمي هلو ځلو حال درکو چې جنوبي کوریا ته د اعلی تعلیم لپاره تللی دي.
ما عمدہ خپل شعبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په تھرو باندې خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څه ما هغه ته ولېګل.
مشال ریډیو د ساسو لپاره ده او ریدلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو خبرونه تغوګی د پاکستان الیکشن کمیشن وای په کومه حلقه کې چې انتخابات زنانه د ووټونو نه منچ کیږي نو د هغه حلقه ووټونه نه به بیا کیږي. د الیکشن کمیشن کمشنر د پنجاب په چکوال کې د صوبایي اسمبلی لپاره په زمینی ټول ټاکنو کې د زنانه برخه نه خستلو باندې لخپلې اند نوټس اخستی او د اوریدنې په وخت یې ویلي دي چې زنانه د ووټونو اچولو نه منع کول جرم دی او که دا ثابت شوه نو دغه ووټونه به ناقانونه غیر قانوني ګرځولی شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پنجاب په چکوال کې د صوبایي حلقې پی پی درویش په زمینی ټول ټاکنو کې د زنانو د برخې نه غستو په معاملہ باندې په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان د خپل اندي نوټس اغسته او ویلي دي چې کوم ځای کې زنانه له اوټونو اچولو منع کړی شوی نو هغه اوټونه به ناقانونه ګرځول کیږي. په دې مکانو موړي په خپل ریمارکس کې امیدوارانو ته وویل راتلونکي ټول ټاکنو کې چې په کومه حلقه کې للس فیصد نه کمو زنانه اوټونه واچول نو هلته به بیا اوټونه کیږي. مشال ریډیو چې په دې اړه د الیکشن کمیشن یو افسر خورشید علم نو پختل نو هغه وی
دا چې چکوال کې زه تل مانیټرینګ لا چکوال کې یو شپک پولیس سټیشن داسې وي په هغه کې خواتین ورځې دنګ لکه ابا اجداد له وخت نه موږ لکه وټونه نار الته ووټ نه شوی نه ریټرنینګ اثر سیمپل دا ویری دي چې لکه دې دګنه کې خواتین ووټ نه شوی. الیکشن کمیشن اوس ځان مطمئن کوي چې آیا دې باندې زور زبردستی و ټول راغښت دي او ثابت شوی نو هغه بیا لکه سزا هم تجویز کیږي او الیکشن به ملته بیا کیږي روان دی پائے کہ 10% پارٹی چې نه پابند دی جابه ډایرکټ سیټونو خواتین لور کوي او 10% پولیس سټیشن باندې
دروستیو کې د زنانو لپاره کارکون کې او تنظیم نېشنل کمیشن ان دی سټیټس اف وومن په دې مسله باندې غږ پورته کړی وو او خپل سپارښتې انتخابي اصلاحاتي کمیټه کې هم جمع کړی وو. مشال ریډیو چې د الیکشن کمیشن لخوا د خپل انتی نوټس اغستو په معاملہ د یاد تنظیم مشري خور ممتاز نو پختل نو هغه وی
یہاں پر کسی بھی کنسٹیٹیوئنسی میں
چر تو ہم چپ کو مہم ہلکا کی دو ووٹونو پر دوران لس فیصد نکم زنانہ ووٹ اچوی نو ہل تدی بیا ووٹونو اکڑے شی ک زنانہ من اکڑے شی او ک مکا ورتا پلاس ور نکڑے شوا نو پکار دا چ دہا غزے ووٹونو نا کرنا او گڑ زول شی او دازکا چمک پیش میں زین کی لی دلی دی چ زنانہ تو دو ووٹون حق نہ ورکڑل کی گی او مونغواړو چې دوی په سیاسي عمل کې شرکت وکړي ځکه چې دوی د دې عمل برخه دي
چې وایي سیاسي عمل کې حصہ
نه تخور ممتاز په وینا چې دوی دا هم غوښتنه کوي چې په عامو ټول ټاکنو کې د زنانو ته قومي اسمبلی صوبایي اسمبلی او په سینټ کې هم 33% چوکۍ ورکړي او په کار دي چې سیاسي ګوندونه هم د دې خبرې پابند کړل شي چې خپل 10% ټکټونه زنانو ته ورکوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. لکابل ستون شوی د پاکستان د پارلماني غړو پلاوی وای دوانه هوادونه لدی پرته بل چار نه لري چې ل یو بل سره اړیکه خېکړي. د دې پلاوی د غړو په وینا د دورې د یو بل موقف ته اوریدو موقع ورکړی او هیله سرګند کړي چې د دوانو هوادونو تعلقات به زر خشی. دا پلاوی روانونه د خالی پورز د کابل په دو ورځنی دوره د قومي اسمبلی سپیکر په مشرۍ تللیو. رابعه اکرم خان رپورت لري.
نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو کابل ته سفر مهم وګرځول او ویل چې افغان چارواکو ته دا باور ورکړي چې د افغانستان په مسلو باندې د پارلمان په کچ خبرې کوو او د لړکی به سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کوو.
زیات مسلې په سکیورټي مسلې دي او هغه زیات اهم دي او هغه د پاره کوشش هغه نه علاوه د هغه د ویزې مسلې شته د ٹرانزٹ ٹریڈ مسئلے اشتے دغه نور مسئلے دی خو اصل مسئلہ خو د سکیورٹی د او چې سو پر سکیورٹی مسئلہ حل شوی نی نو وو امن دلتا راتلی نشی او هغه په وجه ډیر مشکلات دوړ ملکونو ته دي.
دغه پلاوی یو بل غړی میر حسن خان بزنجو چې د بندرونو او د سامانونو د وړلو وفاقي وزیر هم دی وای افغانستان کې هم دا خواهش موجود دی چې د دوړ ملکونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لارې خلاصې شي.
مې سمجھم کې جو مین چیز هم نه محسوس کی
زه غنم چې کوم بنیادی سیس چمنګ حل ته محسوس کړو نو هغه د اعتماد کمواله وو. ډیر داسې سيزونه وو چې کوم منګ تر رسیدلی نو د هغه حل ته څه وجود نشته او دا شان هلته چې کمی خبرې تللی دي نو دلته یې څه وجود نشته. هغه موږ ته وویل چې موږ معاملات ښه کول غواړو او تاسو د دینه اندازه ولګوي چې اشرف غنی موږ ته وویل چې هند ملګری دی خو پاکستان ورور هیواد دی او موږ پاکستان سره اړیکې په چا نشو قربانولی، نو ښه به دا وي چې موږ خپلو کې خبرې وکړو.
د کامی اسمبلی او د پاکستان تحریک انصاف غړی شفقت محمود وای چې د کابل دورې د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د یو بل په موقف د رسیدو موقع ورکړه.
پہلے تو دروازے کچھ بند تھے لیکن اب یہ ہے کہ
اول د دوانو ملکونو ترمنځ ورونه بند وو، خو اوس دا دی چې د پارلمان او د حکومت په کچ یو طریقه کار جوړیږي، نو ان شاء الله دینه به خبره مخ په وړاندې زی. افغانستان کې زمونږ خمل مستیا وشو او مونږ ته ډیر وخت راکړی شو. د افغانستان ولسمشر سره زمونږ ملاقات 15 شپږ غنټه وو. دا شان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره 35 غنټه ملاقات وو، نو ډیر وخت راکړی شو او د یو بل د دریز اوریدو موقع تر لاسه شو. مسلې او لریواله شته، خو انشاءاللہ معاملات به خو اړخ ته ځي.
د دې پلاوی او د اورګزی ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال وای
د کوم خفګانی دی دا مات شي و دا اردوړه یو بل سره دوباره په میز راشي خبرې. هغه کار مو وکړم، هغه کار ځکه وشو ځغه غوم څه خبرې وي، غوم خپل زړونه کافی حده پورې تشکر داسې مون څه کومې خبرې وي ګڅ ګلې شکوي وي وي غا مون غوته وکړی غوم ډېر ښه په خلاص زړه سره غو واوریدلې. دا خبره یو بل سره په خاص والا هغو بم دیځه کې به ډیلیګیشن به راځي یو و دویم د څومره ادارې دي د مو علوی که د غو علوی د ادارې به یو بل سره خپل ملاقاتونه به کوي.
د پلاوی د کمی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د افغانستان د ولسمشر په بلنه د کابل دوره کړې وه چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ کمول وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی د باړې ځینو مشرانو ویلي دي چې دوی سره باړې ته د ستنېدو په وخت پر مخته کارونه او د بیا بحالې او شمیر وادې شوي، خو هغه ژمنې نه دي پوره کړل شوي او ځپل شوي خلک اوس هم د کړاوونو ډک ژوند تېروي. دوی وایي که چارواکو ورسره خپلې وادې پوره نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د باړی یو مشر او سوداګر سید رسن پردای مشال ریډیو ثوای چې د باړی بازار تروسا په سمته کا نه د اخلاص شوای
چې کومه د باړی بازار د کلو دوه خبره شوی او کومه ودی شوی اغا بالکل ټول د نش برابر دي او مخ کې چې کوم د ترکی کورونه ای اغا مدا سی چې بالکل د نش برابر دي ځکه چې نه صحت سیستم ټیک شوای راي نه خبره دا او چې د اډیوکیشن سیستم ټیک شوای راي او په کور دو چې دوه سره کومه ودی شوی چې اغا ودی تر سره دا ویو چې بیا به موږ په دا خبره باندې مجبور شو چې موږ به په مقصد سره روډونو لمر وځو، موږ به احتجاجونه هم کوو او موږ به خبره دا چې بوکر ټول باندې مجبور وو.
او د باړی یو بل مشر بریخ محمد پردای وای
بنیادی خدا سړي چې دلته موږ بس د اوبو مسله او د سړک مسله او د ما غسه ته وسه پرې ویران دي، کورونه هم ویران دي. یاره ځواني تیبه د ما خپل کور دلته وو يم چې په 16/12/2007 کې د دهشتګردو طرف نه ویران شوی دی او هغه ته وسه پری ویران دی او ته وسه پری د مو سروې منل شوې.
د باړی کمرخیلو کلی عبدالولی پردای وای چې دوی اوس هم د کډاونو ډک ژوند تیروي.
ژوند هغه ماغه شونته ګران دی ځکه چې سهولات دا شینه وته نه دی میرو شوې، روډونه او اوبا او سکولونه دا نه دی ښه شوې او بل سروې نه دی شوې او کورونو مطمئن نه یو. نو موږ دا چې کم سهولات و د ستونزې دي چې دا موږ له روپړې شي او دا مال وکړي شي د روډ ډېره غټه مسله ده ځکه چې روډ چې کم نه وای دی خو سم نه جوړ شوی چې کم زوړ روډ دی هغه تعمیر هم نه دی شوی.
د خبر ایجنسې د باړی د مشرانو د اندېښنو او غوښتنو په حق لمو د خبر ایجنسې پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. چارواکي وایي چې په باړه کې اوس د امنیت وضع ښه شوی ده او انتظام یې سیول ادارو ته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راست نشوی دی. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په پاکستان کې د پوځ او حکومت ترمنځ سره ډون لیکس په معاملہ اختلافات هغه وخت یو ری بیا برسیره شول چې تیرونه د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوی خبر پانه کې اویل شول چې د معاملې د تفتیش په لړ کې د جوړې کمیټې سپارښتنې په منلو سره اړوند وزارتونو ته د فیصلې د عملي کولو ویل شوی دی، خو پوځ سمدستي دغه نوټیفیکیشن رد کړ او ویل چې رپورت نامکمل دی. دا چې د پوځ او حکومت ترمنځ تعلقات اوس په کوم ډګر ولاړ دي په دې اړه د رپورت ته وښه. تیر کال د پوځ او حکومت ترمنځ په دې معاملې اختلافات پیدا شول چې یو ناصرګند چارواکي د انګریزي ژبې ډان رسپانې ته د پوځي او ملکی چارواکو د یوې غونډې په اړه حساس معلومات ورکړي. د سیاسي چارو کارپوهان نظر لري چې د ډان لیکس په معاملہ د پوځ لغبرګون نه یو واری بیا د یادې ادارې او حکومت ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ نښې څرګندېږي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر په فکر په دې معاملې کې سما پاملرنه نه ده شوې او دا د هیڅ چا لپاره ګټوره نه ده.
اصل کی خبره په مغه وخت کې په کار چې دواړه مشران ناست وي او چې چا دا خبره بهر کړی و دا غوی خلاف اکشن خاموشي سره اخیسته وي، نو کم از کم دنیا خو به دا نه ویلي چې راستاسو پالیسی نه او ډبل دی او پاغه کې تضاد دی. اوراله نقصان فوج ته مو شو، نقصان حکومت ته مو شو، ملک ته مو شو، ځکه چې تضادات رااله او بے پولیټیکل پارټینو هغوی خپل پوینټ سکورنګ وکړ. نو یو طرف ته آئین دی، بل طرف ته حکومت دی، بل طرف ته سیکورټی اسٹیبلشمنٹ دی، او په درې وانو کې تضاد دی. او په ایم باندې نو حکومت چلیږي نه په سیکورټی اسٹیبلشمنٹ چلیږي.
بیا د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال اسماعیل خان وایي که څه هم د معاملې په لړ کې د رپورټ سپارښتنې په ولسی کچه د ډاګه کولو غوښتنې کیږي، خو په پاکستان کې اکثره د مهمو کیسونو رپورټونه نه برسېره کیږي.
د پاکستان د خصوصي د چې دغه د څومره کمیشنونه دي چې د انکوایري د پاره دا هی د ټولو مخې تر ازینه سیاسي په وجوهاتو باندې یا د مر حساس موضوع چې په هغه باندې اوی خبره مخې تر ازینه دا خبرې بهر راوتي او معلوماتي نو زما په خپل شال کې په دې باندې یو څه باس کې دوه دغه د بصره د نتیجې راوتي چې د حکومت دا راخه چې سیاسي حکومت یې هغه یې نه غواړي چې دا چې د ټولو مخې تر ازینه ځکه چې بعضې موضوعات پکې ډېر زیات حساس دي تر دا فکر چې شرمندگی نشي.
اسماعیل خان وای پکار ده چې ادارې په ټویټونو له یو بل سره خپل نقطه نظر یا تحفظات نه شریکوي، بلکې د دې لپاره خپل نظام او طریقې کار موجود دي. د اکتوبر په شپږمه د ډان رسپانی خبريال سیرل المیډا یو رپورت خپور کړو چې پکې راغلی ول چې د پاکستان ملکی حکومت په یو غونډه کې د پوز پر تګلارو انتقادونه کړې دي او پوز یې په چارو کې پر لاسوهنې تورن کړي. د دې غونډې خبرې څنګه المیډا ته ورسېدې؟ په دې موضوع حکومت په لټنیزه کمیټه جوړه کړې وه چې پاړې وزیر اعظم نواز شریف تیره هفته یو لامیا خبر کړه او د ډان رسپانې د هغه خبر پر رڼا کې د کمیټې سپارښتنې منظوري کړې وي، خو پوز هغه اعلامیا په ټویټر پاڼه رد کړه. بیا د کورونا چارو وفاقي وزیر ویلیو چې هغه وزارت په اعلامیا جاری کوي خو تر اوسه نه ده خبره شوې.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال او سیرونکو پروفیسر محمد نواز صاحب د درې اتیاو کالونو په عمر نن په ملکن کې په حق رسید. نوموړي د پښتو شعر، ادب، تحقیق، فولکلور او ژباړې په برخه کې لسګونه کتابونه لیکلي وو. پر دې سربېره هغه د پښتو اکیډمۍ پېښور مشر هم پاتې شوی وو. احمد شاه اعظمي د پروفیسر محمد نواز صاحب په کار او ژوند یو رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
پروفیسر محمد نواز طاهر په 1934 کال کې د ملکند په تانې کلی کې د خانخیلو په ټبر کې زیږیدلی وو. نوموړی په 1955 کال کې له ګورنمنت کالج لاهور څخه د جغرافي په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړه. له هغه وروسته په 1960 کال کې له پېښور پوهنتون څخه پښتو آنرس او په 1964 کال کې پښتو ماسټر سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپل عمر لویه برخه د پښتو ژبې ادب ته ځانګړې کړې وه او د ژوند تر وروستۍ ورځې شپو پورې له کتاب سره تړلې پاتې سو. نوموړي که یو خوا پراخه مطالعه درلوده، نو بل خوا د پښتو ادب لمن ته خپل 102 کتابونه وسپارل. دا چې په پښتو ادب کې د نوموړي ځانګړتیا څه وه او پر کومو موضوعاتو یې زیات کار کړی و. د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر وایي چې پروفیسر طاهر د فولکلور او ماشومانو ادب په برخه کې ځانګړی کار کړی دی.
یعنی خاص منفرد حیثیت لري د ماشومانو د ادب په اړه سره. بیا په فولکلور کې د دبی خي زیات کار، یعنی کدا چپی په اړه سره، کدا متلونو په اړه سره دی، یا د ماشومانو د لوبو په اړه سره دی، یا د چاینیز نه کم فولکلور د چاینیز دی هغه را ترجمه کړی دی، یا د نورو ژبو فولکلور چې کم اثر دی هغه را ترجمه کړی دی. یعنی فولکلور داسې ډیر کم اړخونه به وي چې هغه د ترکړی نه دی، او یا د پښتنو د فولکلور ډیر کم داسې اړخونه به وي چې د پاغه باندې لیک نه دی کړی. یعنی د روحي متلونه 12000 متلونه چې دا د پښتو په اردو په انګلیزي کې په درې واړو کې په دې باندې کار کړی دی.
که څه هم پروفیسر محمد نواز طاهر په 1945 کال کې د پېښور په پښتو اکاډمۍ کې کار پیل کړی و، خو له 1990 کال څخه بیا تر 1995 کال پورې د اکاډمۍ مشر پاتې شو. د نوموړي د مشرتابه دغه 14 کلنه دوره د اکاډمۍ په تاریخ کې په ډیرو شوټکو یادیږي. نصرالله جان وزیر په دې اړه وایي:
هغه مثالی دور چې نواز طاهر صاحب د 1990 نه راغلی تر 1995 پورې، دا د اکاډمۍ مثالی دور وو. یو نمونه داسې د معراج دور وو چې د اکاډمۍ په هر حواله مخې ته راغله، که هغه د تحقیق په حواله دی، که د ترجمې په حواله دی، که د تالیف په حواله دی، که د پبلیکیشن په حواله دی. د انتها کې پبلیکیشن په دې دور کې وشول. دې علاوه زمونږ کم کلمی نسخې چې دي، د انتها کلمی نسخې دي، په دې کې مختلف کلمی نسخې د چاپ کړي دي، یا نورو داسې د پروجیکټونو په حواله دی، یا اکاډمۍ د شتمنیو په حواله سره دی. یعنی یو مثالی دور د ډایرکټرشپ زمانہ مونږ یادولای شو.
د پېښور پښتو اکاډمۍ د تیر 2014 کال په پای کې د پروفیسر محمد نواز طاهر د ادبي خدمات په ویاړ یو سیمینار هم جوړ کړی و. نوموړي سیمینار ته د وینا پر مهال ویلي و چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به پښتو ژبې او ادب ته چوپړ وهي.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال او څېړونکي پروفیسر محمد نواز صاحب د کار او ژوند په اړه تاسو د احمد شاه اعظمي رپورټ واورېدو. د نوموړي جنازه به نن د پېښور په وخت مازیګر 6 بجې د ملکنډ په بادام باغ چتاڼه کې ترسره کیږي.
مشال اوس تاسو ته د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په 6 ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
په لوګر کې د رسنو ازادۍ نړیوالې ورځې په منځنه کې د یاد ولایت چارواکو د مشال ریډیو خبرونه وستایلې، او غوی د یوې پولې په دواړو غاړو کې د پرتو قومونو او لسنو د سیاسي او ټولنیز فکر په لوړولو کې اغیزناک وبللې. چارواکو د مشال ریډیو په نوم یو ستاینلیک هم صادر کړ چې پای کې یاد ریډیو د ولسواکۍ د اصولونو او بشري حقوقو ترویجونکي بلل شوې ده. نجیب الله الوخیل یې تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په لوګر کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې د یاد ولایت والی د پولې د دواړو غاړو پښتنو د پرمختګونو، ستونزو، ناخوالو او د دوی د غوښتنو په انعکاس کې د مشال راډیو خپرونې وستایلې او هغه یې په یو ستاینلیک تقدیر کړې. د لوګر والی حلیم فدایي ویل مشال راډیو د پولې په دواړو غاړو کې د میشتو پښتنو د تاریخي، کلتوري او ټولنیزو اړیکو د ټینګولو او همدارنګه د یادو سیمو د انځور د ښکولو په برخه کې زمره خبرونه وړاندې کړې دي.
مشال رادیو خبرونه خصوصا د دوه صاحب دي او سې دونکو لپاره ډیر زیات ګټور دي. دوی کولای شي چې هغه کلتوري، تاریخي اړیکې لا بشتري کړي. دوی کولای شي د دواړو لورو مشترک ستونزې، مشترک ګټې منعکس کړي چې دا کار یې تر ډیره بریده پوری کړی دی، او هم په تعلیمي ډګرونو کې د مشال رادیو کافی کار کوي.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپلوای مشال راډیو د پولی په دواړو غاړو کې د روانو نخوالو او ستونزو په اړه ولسته پر وخت معلومات ورکړي او د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی کړی دی.
مشال راډیو د هغه سیمو د پاره فعالیت کوي چې هغه د پولی اخوا او دخوا وي، په اکثره جنګونه او نخوالې په دغو سیمو کې دي، او دا د عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا لري، او دغه راډیو په دغو سیمو کې چې نشر که یو واقعا ډیر ارزښتناک دی، او نن اطلاعات فرهنګ ریاست دا وپتیاله چې د دې ژورنالیستانو د رادیو مسؤلین تقدیر سي.
د لوګر یو تن مدني فعال نور الله ستانکزی وی د مشال رادیو خبرونو او رپورټونو چارواکي خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړی دي.
مشال رادیو خبرونه د لوګر د ولس لپاره ډیره مهمه او ارزښتناکه دي، او د دوی رپورټونه او یا گزارشونه او یا هم د سرحد په خوا کې د خلکو د ستونزو انعکاس چارواکو ته رسول، مسؤلینو ته رسول مثبت تمامیږي.
د لوګر د ولایت مقام لخوا د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت د یاد رادیو د مشرتابه په آدرس په صادر شوي ستاینلیک کې راغلي، مشال رادیو د پولي په دواړو غاړو کې د پراته پښتون ولس د بیدارۍ، د دې سیمې د ولسونو د غږ او فریاد اوچتولو، په خلکو کې د ولسواکۍ د اصلونو او بشري حقونو د ترویج او همدارنګه د بیان ازادۍ د تحقق لپاره کړې هڅې په دې ستاینلیک تقدیروي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو، په منځنۍ سپه شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013، 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د ماسپخین درې نیمې بجې اوښوي. لنډ خبرونه له منور شانور.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر سردار رضا خان د پنجاب چکوال ضلع په یوه صوبایي حلقه کې د انتخاباتو په عمل کې د ښځو د رایو نه اچولو په معامله خپل ځاني اکشن اخیستی او ویلي دي که په زور ښځې له دې عمله بهر کړل شوي وي نو دغه انتخابات به لغوه کوي. یاد کمیشن وایي د انتخاباتي اصلاحاتو تر مخه چې په کومو حلقو کې د ښځو مجموعي رای د 10% نه ښکته وي په هغې به بیا انتخابات کیږي. د حزب اسلامي مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار د دغه حزب له یو شمیر جګپوړو قمندانانو سره کابل ته رسېدلی. د یاد ګوند ویاند حشمت الله ارشد وای چې ښاغلی حکمتیار به په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د اعلی افغان چارواکو سره د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د طالبانو او داعش خپل منځي جګړې د تیرې میاشتې په اخرو کې سختې شوې دي چې پکې د چارواکو په وینا د دواړو خواوو په لسګونو وسلوال وجل شوې دي. په ایران کې د کویلې د یو کان د چاودنې وروسته نن په دویم ورځ هم د ګیرو شو کان کیندونکو د لټون هڅه روانه وه. په دې کان کې د ژوندۍ پاتې مزدورانو د موندلو امکانات په کمېدو دي. بلخوا د ایران د مزدورانو د چارو وزیر ویلي په دغه پیښه کې د مړو شمېره 15 ته رسیدلې ده. د شام د ولسمشر بشار الاسد مخالفینو د کازاکستان په مرکز استانه کې د شام په اړه د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ او د شام حکومت مخالف ملي اتحاد ویان احمد رمضان په یو بیان کې ویلي وړمبړی یې له حکومت د بمباری د ودرولو په اړه د ژمنې پوره کولو یو دستاویز وړاندې کړ او بیا یې په مذاکراتو کې د ګډون نه کولو فیصله وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فلسطینی انتظامیه مشر محمود عباس پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرې کړې دي او په منځني ختیځ کې د سولې ویله وزنامې ته د رسیدو هیله یې ښودلې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن راوستل غواړي او دا کار به سر ته رسوي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
جنگ وسمانه په خپل ادارې کې چې هند هر قسم واضح ثبوتونو باوجود پاکستان سره خرابې اړیکې ساتلې دي او مسلسل په سیمه کې د جنگ غوندې حالات جوړ کړي دي او په دې لړ کې د هند لخوا د هند وقت لاندې کشمیر کې د ډزبندې خلاف ورزي کیږي او بیا یې تور په پاکستان لګوي. ادارې وایي چې همدا شان هند نوې تور په پاکستان دا لګولې چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان پوځ د کنټرول کرښې خلاف ورزي کړې او دوه هندي پوځیان یې وژلي او د هغوی د جسدونو بې حرمتي کړې ده. ادارې په وینا چې د دواړو ملکونو ځایي کمانډرانو او پوځي اپریشنونو شنانو ترمنځ په هارډ لاین رابطه وشوه. په دې ټولو خبرو کې پاکستان هند ته واضح کړه چې د پاکستان پوځ د اعلی اخلاقو معیار پابندي کوي. ادارې زیاتوي چې په پاکستان دا قسمه تورونه لګولو سره هند د کشمیر مسلې نه د نړۍ توجه بل پلو اړول غواړي. خو دا داسې مسله ده د کوم نه چې ټوله نړۍ خبره ده او همدغه وجه ده چې د کشمیر مسلې حل کولو لپاره په هند فشار چول کیږي. ادارې لیکي چې امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دې لړ کې خپله دلچسپي ښودلې او تېره ورځ یو ځل بیا د امریکي خارجه چارو دفتر ویاد د کشمیر مسلې په شمول ټول شخړې د مذاکراتو د لارې په حل کولو ټینګار کړی. ادارې خبرې کوي چې د ترکی ولسمشر هم د هند وزیر اعظم ته پاکستان سره د مذاکراتو کولو مشوره ورکړې، کومه چې په حقیقت کې یو سمه لار ده. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په قبایلي علاقو کې د تعمیر طریقې چې کومې خبرې کیږي نو هغه د چارواکو د خلو او مطبوعاتي راپورونو نه علاوه په حقیقت کې چرته هم په نظر نه راځي. په قبایلي سیمه کې په خصوصي توګه متاثره شوي علاقو کې خلک یو ځل بیا د پخوانۍ زمانې ژوند په لور روان دي. ادارې وایي چې د یو رپورټ تر مخه په شمالي وزیرستان کې ضربې ازب عملیاتو نه پس تر اوسه پورې د جینکو تعلیم نه دی بحاله کړی شوی. 900 پورې سکولونو کې نیمې تعلیمي ادارې هم نه دي کلاو شوي، پسې کې چې 100 جینکې زده کړې ترلاسه کوي. ادارې زیاتوي چې کوم جینکو د عملیاتو په وخت د پېښور او بنو کې د لسم جماعت زده کړې ترلاسه کړې دي، په ایجنسۍ کې د کالج نشوالي له وجې دغه جینکې د نورو زده کړو حاصلولو نه محرومه دي. د خیبر پختونخوا ګورنر د جینکو لپاره د کالج جوړولو اعلان کړی و، خو تر اوسه په هغې څه عمل درآمد نه دی شوی. ادارې په وینا چې صرف دا نه بلکې تعلیم محکمې د شمالي وزیرستان لپاره ځای نه بلکې د بهر نه ښځینه استاذې برتی کوي، د څه له وجې چې هم د زده کړو سلسله ولاړه ده او استاذان یې د لرې ځایونو نه ناراضي. ادارې خیر وایي چې خیبر پختونخوا ګورنر ته د دې حالاتو نه ځان خبرول پکار دي او د دې مسلو فیصله کولو توجه ورکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې امریکا سره د القاعده ترګری شبکې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کوونکی پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼې ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه د خوشي کولو وعده کړې وه، خو شپږ کاله وروسته هم په دې اړه څه ګام نه دی اخیستل شوی. بلخوا د ټایمز ورځپاڼې د ایران او غربي هیوادونو د اړیکو په اړه لیکل کړي دي. ورځپاڼې ویلي چې ایران کې د ټاکنو وخت او د امریکا په شمول غربي هیوادونه په پام د تهران سره اړیکې اداره کړي. بشیر ګواخ دغو لیکنو غټ ټکی تاسو ته وایي.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټول ټاکنو د کمپاین په محل واده کړی و چې ډاکټر شکیل افریدی به په 2 منټو کې را خوشی کی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلی چې ډاکټر افریدی په 2011 کال کې د امریکایي جاسوسي ادارې سی آی ای سره د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. دا ډاکټر اوس پاکستان سره بندي دی. په مقاله کې راغلی چې د ټرمپ د ولسمشر کېدو تر سلو ډېرې ورځې تیرې شوې دي او د مې په 2 تاریخ د اسامه بن لادن د وژنې شپږ کاله پوره شول، خو ډاکټر شکیل افریدی لا هم نه دی خوشی شوی. کله چې ډونلډ ټرمپ په 2016 کال کې د ټاکنو کمپاین په مهال د ډاکټر افریدی د راخوشي کولو بیان ورکړ نو پاکستانی چارواکو په سخت غبرګون وښود. د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل چې د شکیل افریدی راتلونکي په اړه به پریکړه ډونلډ ټرمپ نه بلکې د پاکستان حکومت کوي. د ولسمشر ټرمپ د حکومت په لومړۍ ورځو کې د شکیل افریدی ورور واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي وو چې ټرمپ به ځکه په خپل وعده عمل وکړي چې نوموړی د عمل سړی دی، خو په دې مقاله کې راغلي چې تر اوسه د شکیل افریدی د راخوشي کولو لپاره څه ګام نه دی اخیستل شوی. د برتانیا د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې کېدای شي د ایران په استخباراتو کې سخت دریځه کسان د امریکا او برتانیا وګړي هدف ګرځول غواړي. په مقاله کې راغلي چې له دې کاره یې ښایي موخه دا وي چې غرب سره د ولسمشر حسن روحاني نسبتا ښو اړیکو خرابولو لپاره د امریکي او برتانیا حکومتونه راوپاري او هغوی ترخه بیانونه ورکړي. په لیکنه کې راغلي چې که دا رښتیا وي نو د برتانیا په نرم دریځ پوهېدل امکان لري، کېدای شي د هغوی نرمه پالیسي د روحاني تربیه ټاکل کېدو پورې دوام پیدا کړي. د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې تهران غواړي غرب په 2 برخو وویشي. یوه برخه د سختو بیانونو ورکوونکي امریکا وي او بله برخه یې برتانیا، جرمني او فرانس وي چې د تیل لرونکي هیواد ایران سره د کاروبار لپاره زړه نازړه دي. ایران کې دا نظر شته چې که دا هیوادونه له امریکا ځان راوګرځي نو تهران ورته تجارتي اسانتیاوې برابرولی شي.
دا مشال ریډیو دا
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون روسي سیال ولادمیر پوتین سره په سوچي ښار کې ملاقات کړي. د ملاقات وروسته دواړو مشرانو ګډ خبري کانفرنس ته وینا کړې. د مشال ریډیو خبر مرکزي څنګه رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخه داوود خټک تاسو ته دروي.
د روس او ترکی ولسمشران وایي په 2 اړخیزه اړیکو کې چې کومې ستونزې رامنځته شوې وي اوس عادي حالت ته راغلي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردغان سره د بلیک سی یا تور سمندرګي په تفریحي خار سوچي کې ګډ خبري کانفرنس کړي. په دې موقع ولادیمیر پوتین وویل چې سمو د وړاندې له ترکی سره دوه اړخیز اړیکو کې کړکیچ پیدا شوی و، خو اوس دواړه هیوادونه هادي حالت ته ستانه شوي دي. پوتین د ملاقات مخکې ویلي وو چې له ترکی سره خپلې اړیکې په بشپړه توګه بحالوي. روس او ترکی د شام په کورنۍ جګړه کې د بیلابیلو مخالفو خواو ملاتړ کوي. ترکی له هغې وروسته روس سره د اړیکو پر ځای کولو هڅه کوي چې په 2015 کې یې د شام پولې سره نږدې د روس یو جنگي جاز راغورځولی و. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان خبریالانو ته ویلي چې دوی او پوتین د مئی په درېمه په دې سلا شوي چې تجارتي ستونزې به له منځه وړي، خو له ترکی وروسته د ټماټرو برآمد کولو بندیز به په ځای وي. دا په سمدستي توګه نه ده معلومه چې دغه بندیزونه به کله لري کیږي. ترکی سمو د وړاندې په روسی مصنوعاتو بندیزونه لګولي وو.
د داوود خټک ریپورت تاسو اوریدلو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. یو بل نړیوال خبر ته ورزو. د فرانس کې دونکو ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدانو په یو مناظره کې تاوده بحثونه او د یو بل پر پالیسو سخت نیوکې کړي دي. یو امیدوار ایمانوئل ماکرون دی او بل کاندیدا مرین لپن ده. دا چې په مناظره کې دواړو سوویل، د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت مهم ټکی اورو. د فرانس ولسمشریزو انتخاباتو امیدوارانو د مئی په درېمه په یوه ټلویزیوني مباحثه کې پر یو بل سخت تنقیدونه کړي دي. دواړو کاندیدانو په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو، د ترهګرۍ خلاف جګړې، له روس سره په تعلقاتو او د غشان نورو موضوعاتو باندې د نیوکو کولو سربیره پر یو بل سخت ټکونه کړي دي. د انتخابات چې د فرانس په تاریخ کې ډېر مهم بلل کېږي، له نظر پوښتنې سره سم 9 کلن ایمانوئل ماکرون له 8 کلنې مرین لپن نه په 40% پوینټونو مخکې دی. په مناظره کې لپن د ماکرون په پس منظر تنقید وکړ چې یو بانکار پاتې شوی دی او د هغه پر اقتصادي پالیسیو یې ټکونه وکړل. بل پلو ماکرون د لپن په تګلاره تنقید وکړ چې د یورو پرېښودو او خپل پیسې د استعمالولو حمایت کوي. ماکرون دا یو خطرناک پلان وبللو او پر هغه یې تورو لګولو چې د بیروزګارۍ په شان اصلي معاشي ستونزو د حل لپاره کره پلان نه لري. هغه ویل چې پن د حل لارې پر ځای یوازې دروغ وایي. د دواړو امیدوارانو ترمنځ د خبرو تبادله شخصي او توده وه چې ماکرون ویل مخالف یې په فکر کې یره لري. بلخوا لپن ماکرون په مضحکه خیز انداز کې یو بانکار وبللو. لپن پر ماکرون تورو لګو چې له اسلامي سخت دریځ سره موافق دی او اروپایي ټولنې ته به د هیواد سنبالولو اختیار په لاس ورکوي. هغه ویل چې څه هم شي، د فرانس چارې به یو ښځه پر مخ بوزي، که هغه خپل داوي او که د جرمني چانسلر انګلا مرکل وي. ماکرون د پناه غوښتونکو په اړه د لپن پر پالیسۍ ټکونه وکړل او ویل چې د پناه غوښتونکو یا د مسلمانانو د یوازې ساتلو سره دا کېدی شي چې هغوی د ترهګرو لاسونو ته ورشي، د فرانس وګړي د یو بل خلاف ودرېږي او د کورنۍ جګړې صورتحال پیدا شي. که څه هم له روس سره د تعلقاتو په اړه د دواړو دریځ جدا و، خو په دې باب یې پر یو بل ډېر ټکونه ونه کړل. ماکرون ویل د سیمه ایزو مسلو لکه د شام او یوکرین شخړو د حل کولو لپاره د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به په ګډه کار کوي، خو یې ویل داسې باور نه کوي چې د فرانس او روس ارزښتونه او اصولونه یو دي. بلخوا لپن ځان د غوره سیاستوالې په توګه یاد کړ او ویل چې له روس سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې به ورسره خبرې اترې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تامسن رایټرز فاونډیشن لیکي په داسې حال کې چې نړۍ په بیا په کار راوستون کې او پاکې انرژي کې پنګه اچونه زیاتوي. پاکستان د توانایي د کمښت له منځه وړلو لپاره د چین په مرسته د سکرو یا کوئلې د بټیانو جوړولو پلان لري. دا به د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه وي چې ورباندې چاپیریال ساتونکي نیوکې کوي. د رپورت نور تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
تامسن رایټرز فاونډیشن د پاکستان اوبو توانای وزارت له قوله وایي د چین کمپنیانی او ملګری به په راتلونکي 15 کلونو کې د سکرو یا کولې شاوخوا 12 بټنی جوړوي چې ورباندې به نږدې 45 ارب ډالر خرڅه راځي. رپورت وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري چې مجموعي حجم 450 ارب ډالر دی، په دې کې به 3 ارب ډالر د توانایي په 19 پروژو لګیږي. په دې کې د کولې بټۍ، د بیا په کار راوستونکې انرژي بټۍ، د بجلی تارونه او بنیادی ډانچی نور کارونه راځي. رپورت زیاتوي چې د انرژي له دغو پټیانو به په مجموعي توګه 16000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي چې د پاکستان د حکومت په وینا دوی ورته بیړنۍ ضرورت لري. د فاونډیشن رپورت وایي پاکستان دا وخت 4000 میگاواټ بجلی له کمښت سره مخامخ دی. رپورت د انرژي نړیوال سازمان IEA حواله ورکوي چې لمخې پاکستان دا وخت 9000 میگاواټ بجلی ته اړتیا لري، خو یوازې 15000 میگاواټ پیدا کوي. د سازمان په وینا تر 2015 کال پورې به د پاکستان د بجلی ضرورت 9400 میگاواټ ته ورسیږي. د پاکستان د پلان جوړونې پرمختیا او اصلاحاتو وزیر احسن اقبال وایي په کار ده د سند په تر پارکر سیمه کې د کولی عسکرو پراخې زیرمې هرومرو په کار راوستل سي. تر پارکر د نړۍ په هغو څو سیمو کې ده چې د کولی زیاته ذخیره لري. چاپیریال ساتونکي او کارپوهان د کولی بټیو جوړول د پیسو ضایع کېدل ګڼي چې د دوی په وینا ماحولیت ته به تاوان ورسوي. جاوید حسین شهزاد د انرژي کارپوه دی او په اسلام آباد کې د کاسمیټس انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوژي سره کار کوي. د و تامسن رایټرز فاونډیشن ته ویلي د کولی بټیو جوړېدل به د کاربن اخراج نور هم زیات کړي چې دا به چاپیریال زیانمن کړي او په نتیجه کې باید د پاکستان خزانه ته د اربونو روپیو تاوان ورسیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. په دې پروګرام کې به تاسو واورئ چې جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات څه دي. یاد هیواد په بیلابیلو څانګو کې د وړیا تعلیم لپاره وظیفې یعنی سکالرشپونه ورکوي. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړئ. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دادې چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې تلل پکار دي. سیړونکو وايي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلې شي او بلا هیڅ یو لار نه لري، د نوي کول ځمواري جوړیږي چې د خپلې سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي تر لاسه کول یې فرض دي. یو نوې سروې ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په ننني پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مرواد د اوسیدونکو محمد عمر سره خبرې کړي. نوموړی د مهال د جنوبی کوریا د دیګو خار په کینګ فوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله، محمد عمر وایي
شروع کې خود هر څه څنګه خواهش شي ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي نو زما هم ډېر زیات خواهش شي زه میډیکل شعبې ته لاړ شم. خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایډمیشن اونه شو. نو ما بیا هغه نه پس خپل تعلیم لږ مخکې بوتلو بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیګري کالج لکی مروت نه. تعلیم خواهش می ډیرو نو هغه د وزن بیاز لاړم پېښور یونیورسيټي ته. البته می کیمستري ډپارټمنټ شوبه کیمیا چې ورته وي نو هغه نه ما ایم ایس سی وکړه. ما وی چې تعلیم سلسله بل نورم زمخ کې بوزم نو ما ایم فلم هم جاری وساتلو پېښور یونیورسيټي کې. خو بیا هم هغه دوران کې زما ساوت کوریا کې پی ایچ ڈی د پاره زما ایډمیشن دلته کنفرم شو. نو ما وی ډیر ماته ډیر خمو کومل شو او ځان می ډیر خوش قسمت وګړل نو مزدل تر عالم پی ایچ ڈی د پاره.
نو موړی نامو پختلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دي.
هغې د پاره پهله خدا کول پکار دي. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسټیانو کې ټولو نه ضروري شی دی هغه آیلتس چې ورته وایي انټرنیشنل انګلیش لینگویج ټیسټنګ سیستم، هغې په تھرو هغه به پهله پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی هغې یو بهر ملک یو یونیورسټي پروفیسر ته به خپل ډاکومنټس رالیږي چې هغه هم هغې مضمون سره چې ریلیټډ وي. د دې مضمون مثال په طور باندې زما مضمون کیمستري و، نو ما هم د خپلې شعبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په تھرو باندې، او هغې دغه مې وکتو، نو هغې ته ما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څه ما هغې ته الیګل او هغې چې وکتل چې بالکل زما سره متعلق دی او ریلیټډ دی،
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات ترلاسه کول ډیر اسان شوی دی. که څوک هر هیواد او هر یونیورسټي ته تلل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولی شي.
ما خپل انټرنیټ باندې هم داسې شی وکتلو چې بهر یونیورسټي مثال په تور ساوت کوریا یونیورسټي ما کولاو کړله او هغه کې مختلف یونیورسټیانې براشي، نو هغه کې چې کوم یونیورسټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفیس والا یا آفیس چې کوم ریکوائرمنټ یا دغه هغه شعبې ته به لاړ شئ او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلی وی چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسټي سره ریکوائرمنټ لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مون قائل کړئ چې یاره زه تاسو سره ایڈمیشن اغستل غواړم، نو بیا لاره ډیر زیاته اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی؟ محمد عمر په دې پوښتنه وایي.
موږ چې کتلې دي ساوت کوریا کې داسې څه یونیورسټیانې یا څه داسې سیزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغې داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي. څومره هم چې ساوت کوریا والا یونیورسټیانې دي دا ټولې نیشنل یونیورسټیانې دي، ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي، د نظر د لاندې دي، او داسې هیڅ دغه نشته ساوت کوریا سیستم او نظام او تعلیم یې زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی. که هغې سره رابطه کول غواړي نو هم هغې یونیورسټي کې هم هغې پروفیسر د سره څه سټوډنټان وي نو هغې ته هم میل کولی شي، هغې پروفیسر ته هم میل کولی شي، ایون هغې دغه ته هم میل کولی شي، نو انشاءالله هغه کسان چې کوم دي هغې ته پوره معلومات ورکولی شي. دي
محمد عمر وای چې د هیواد کې زیاتره یونیورسټیانې سرکاري دي. د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نوموړی وای.
دا څه دي چې دا د سکالرشپ یونیورسټي د طرف نه دی ټیک شو، او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسټي برداشت کوي، او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ موږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی. هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي، هغه پروجیکټ اخلي، هغه پروجیکټ په سر باندې هغه ته فنډ ملاویږي، او هغه فنډ کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایڈمیشن ورکړي او هغه کې هغه سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي.
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خویندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده، یعنی دوی د خپلو روایتو او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسټي لخوا هر ډول مالی مرستې رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ولا خدا سری سی دل تزی سیمستر شروع کیږي مارچ، او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وی سپرینګ سیمستر، او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه لکه دا اوس ان شاء الله بل میاشت شروع کیدو والا ده، دی ته وی دی آتم سیمستر. او دی کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې لپاره څوک رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي، نو هغه به یونیورسټي په ویب سایټ باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي، او هغه تقریبا یو سیمستر پہله لکه ک ستمبر ته اپلای کوي، نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه لپاره اپلای کوي، او که هغه وشي نو هغه نه پسو به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پہله وړاندې وي لکایلس بکی او پروفیسر سره خبر او دا سیزونه هغه دا پورا کوي او هغه نه پس بیا د ستمبر کیږي بلکې د دغه میاشتې لپاره کوي د مارچ میاشتې لپاره نو هغه بیا د جون یا جولای کې هغه ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمې سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستری کې پی ایچ ڈی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. په دې اړه نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلوی ولاند دمه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات ترکو. یاد هوا په بیلابیلو څنګه کې د ویډیا تعلیم لپاره وظیفې یعنی سکالرشپونه ورکوي. پښتانه ځوانان کولی شي چې د انټرنیټ لارې دغه وظیفې ترلاسه کړي او اعلی زده کړو ته ځان ورسوي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګه سه
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وای خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه نو موږ په دې حق لوي
شتا سزینو کې وی سزینو کې نه خونن سبا خو اوس دا شتا چې اکثر کله پرم غي راو کو نن سبا دی آگا ٹائم کو چتلا مائی اپلائی کول آگا ٹائم نو دا سے آگا ٹائم صرف تھرو ای میل باندھ بس کنٹیکٹ شوشی او یا استاد سی وی گوری سا ڈاکومنٹ صرف چیک نہیں ہونن سبا دا سے دے چبی یہ طرح کا چیک کرے لگے سنگ یورپ اور کی نا وی تاس انٹرویو دا پارا کال کی تاس دا فون کی نو اس اس تے آگا ٹائم دا سے نو ہم دا سے چکلا آگا چکلا پروفیسر او واڑیا چاہی دا سٹی کانفیڈنٹ نی سٹوڈنٹس باندھ چکا اس کو اخلی نو بیا وی ورته کال وکي چې زه د سر انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا ټولنیټ باندې یا فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوها او عملی کار ته ورکول کیږي.
دی ګریډ هم ګوري خو ګریډ زما میټر نه کی چې څومره تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار فیلډ کې تاسو زیات کار کړی وي او ایکسپیرینس دی نو دا زیات پروفیسور دی په نسبت د دې چې تاسو ګریډ د خیا تاسو د ټاپ اور یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا د دې کې خلا کا اوس موږ په تاسو څه وخت تیر کړو کورس ورکمو کو دلته کې دې موږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنټ نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړئ کنه نو چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو په پر خو اپلیکیشن وشي هم راځه از دا سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګری یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړیږي.
نوموړې وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه ترلاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنه او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې نه ساي کېږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي نو دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کی چې راز وي دا څوبه تاسو ته دومره پات من در کومه دې کې وتا خپل ډارمټري او خپل فوډ ارینج کوي سمټایمز ودا چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوتا لکه ډارمټري هم سی هغه ور کړی نو هغه ډیر ویر کیسز یا ډیر کم کیسز دی اسې خو مینلی دای چې هغه چې کوم د تاسو ته ډیسایډ شوی الډری پروفیسر زه وتا ته دومره پر من در کوم او ټیوشن فی چې کوم دا یونیورسيټي سایډ نه وي هغه په دې بس هغه خو بیا خبر نه یاره.
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې خو نو موړې وای چې په خرص خوراک او استوګنه د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې سنگل پرسن چې کم دی اباوت مې چې 500 ډالر پورې هغه ځان کور او کولی شي اسې خرچ او تقریبا 400 یا 500 پورې لکه دې خرچه وکړ د منتھلی ان اف ساري دا به آی کې دې ټایم چې د کم اکوموډیشن دا وی هغه کولی شي او فوډ هم لري دا څه کولی شي دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نوموړی وایي د علم په طلب کې یې دا سفر کړی او د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي، خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دي راغلي.
نه جون پکې ښه مزدار تېرېدی شي، ډېر ښکلې ول چې ډېر زیات خلک یو ویل چې مونږ خوراک چې کوم دی نه خو دل شته دی مسلم یا حلال فوډ سپلای کولو له پاکستان نه هودي سر شاس دی هغه دی بس هغه سپلای کوي فوډ نه بس هغه نو تاسو خو جون خو ډېر ښکلې تېرېږي دلې چې کمپیر کو مونږ نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو دهشتګردۍ پرابلم نشته نو هغه څه خو نو ډېر پیسفل دی.
محمد عادل خان وایي چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول آسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دی. نوموړی د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او هم په دې ځای خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سندرې جادوګرې
د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې د پښتو مشهورې سندرې او په اړه یې معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي.